السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې دي نن پنځشنبه د خبرګولین هم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله د 10 نیټې سره برابر ده زه ملالی بشریم او تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د غونډې دوهم ورځ هم به نتیجې پاتې ورسېده د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبي نن په لندن کې د کابل پر 2 بجو پیل شوی دي په دې اړه خبرې کوو خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو
د طالبانو یو مسول ویلي چې په کوچني اختر کې به د اوربند پر مسلې په خپلو کې سلام مشورې وکړي په کابل کې د ننني ځانوژنې کې بریده مسولیت دای شو مانه او د هنګری پولیسو په بوداپست کې د ګرځندویانو د بیړۍ د ډوبېدو د پیښې تحقیقات پیل کړي بشپړ خبرونه په ماسکو کې د طالبانو د 14 کسیز پلاوی وغړي ازادي راډیو ته ویل چې په کوچني اختر کې به د اوربند پر مسلې له خپل نورو چارواکو سره بحث وکړي د کس چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په کوچني اختر کې د اوربند مسله نه تایید کړه او نه رد بلورته طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په یو ګډه اعلامیه کې د ماسکو روسي خبري مؤثرې او رغنده بللې دي په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د ماسکو په بین الافغاني کانفرنس کې د اوربند د ټینګښت او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث شوی دی د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په ګډه اعلامیه کې د ماسکو خبري دوستانه یادې شوي په دوام کې راغلي لدی چې ځینې خبري ډېر بحث ته اړتیا لري موافقه وشوه چې په راتلونکي کې بحث پرې وشي خو په ټوله کې کومه موافقه نه ده شوې دایښ وسلواله ټلې د کابل د نن ورځې د ځانوژن کې بریده مسولیت په غاړه واخیست د کابل پولیس وايي په دې ځانوژن کې حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل ځانوژن کې بریدګر پلی وو او د پولیسو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته هغه ځای ته په عمومي سړک کې چاودنه ورکړه جمهور ریاست په ویلامی کې د بریده غندلې دی د افغانستان لوی څارنوالي د جمهوري ریاست له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی څخه د هغه د ادعا په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه احمدزی تور پورې کړی چې په ار کې یو شمېر کسان په سیستماتیک ډول د فحشاد خپرېدو هڅې کوي د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل احمدزی نن ورغلی و رسولي زیاته کړه چې د تحقیق پلاوی همدارس له حبیب الله احمدزی څخه وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد وروسپاري خو د لوی څارنوالي د ویان په وینا له هم احمدزی داسې اسناد نه دی ورسپارلی چې خپل ادعا ثابته کړي جمشید رسولي زیاته کړه
د ګونی شفایی
پر سارنوالای معزف قضیه دی وی حبیب الله احمدی په شفایی ډول د قضیه سارنوالانو ته ویل دي چې دراتلونکو اونۍ په لومړی یو به د شوی استعلام او سوالونو په اړه سارنوالانو ته توضیحات ورکړي جمهور ریاست دا اداوی په کلک رد کړی دي د هنګری پولیسو د وی پی ش جنایي تحقیقات وروسته تر دې پیل کړ چې د جنوبی کوریا د ګرځندویانو یو بیړۍ پر ناوخته په بوداپست کې د دانیوب په سیند کې ډوبه شوه په دې پیښه کې لږ تر لږه اووه تنه ژوند له لاسه ورکړی او یو ویشتنه تریتم شوي دي اووه تنه ژغورل شوي او روغتون ته بیول شوي د دوی وضعیت ښه دی د پولیسو یو ویاند ډګروال ادریان پال نن د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وویل چې دا بیړۍ د مسافرو له یوې سترې کښتۍ سره ټکر شوه د زیاته کړه د وی د متخصصینو په مرسته یوه جنایي څېړنه روانه ده تر څو معلومه شي چې په واقعیت کې څه پېښ شوي دي په ډوبې شوي بیړۍ کې 15 تنه سپاره وو چې 3 د جنوبي کوریا وو له اسدي راډیو خبرونه اوري د اوکراین په لویدیز کې تیر شپه د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې 4 تنه چې عمله وو وژل شوي دي د اوکراین د ځکنیو ځواکونو د رسنیو دفتر ویلی دی چې دا ام ای اته ډوله هلیکوپټر د تمریناتي پرواز پر مهال غورځېدلی ده د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل ټویټر لیکلی چې دا یو شسار نه دی نوموړي ویلي د اوکراین د پوز مشر ته حکم کړی چې دا پیشه وڅېړي او روسي خبر ده چې د کرکټ نړیوال جام نن په لندن کې د انګلستان د ملي ټیم او جنوبي افریقا تر د لوبډلې ترمنځ پیل شو لومړی بیټنګ د انګلستان ټیم وکړ او په ټاکلیو 50 ورونو کې د اټول بغاړو په سوځېدو 311 منډې جوړې کړې جنوبي افریقا لا بیټنګ نه دی کړی دغه اوس چې خبرونه خپرې شي د دې لوبې وقفه ده دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلې او لوستلې سي په مسکو کې د طالب استازو او افغان سیاستوالو ترمنځ دوه ورځنی خبرې به نتیجه پای ته ورسېدې. د دې غونډې له ګډونوالو یو افغان سیاستواله فوزیه کوفی و.
پیشرفت های زیاده نبود، اما قطع عملات به ماکن ملکی، قطع عملات به مردم ملکی، در مسئله رهایی زندانیان دو طرف، در مسئله رعایت حقوق زن صحبت شد.
ده ها کوچنیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو چې نسی کولای شونځي ته ولاړ سي.
نور منګلی ته ګورم، مکتب ته روان یم، نماز لرم، کاشکې ما مکتب ویلې.
په پکتیا کې یو هلک د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سو.
ولادونه پرې کوم، غوتنم دې پرې کوم، پلار دې خالته کې ورلېږم.
همدارس د کرکټ نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیل شوی در سره معلومات شریکو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. په مسکو کې د طالب استازو او افغان سیاستوالو ترمنځ دوه ورځنی خبري به نتیجه پای ته ورسېدې. د دې غونډې له ګډونوالو یو افغان سیاستواله فوزیه کوفي و. په مسکو غونډه کې ګډونوالي فوزیه کوفي ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي نظام، بشري حقوقو او داسې نور موضوعاتو په اړه د افغان سیاستوالو غوښتنې هم به نتیجه پای ته ورسېدې. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوی ترمنز دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې یوې ګډونوالي فوزي کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکي اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دوی وویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د 15مې او 16مې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام ورکړي.
تاکید
ایت کزبانستان آمده بود دوای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوه. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوع غانه وي. خو څنګه چې ټول موارد اوربن پوری تړلی باید هوکړه پرې شوی وای او په اعلامیه کې راغلی وای، خو نشوه او طالبانو پر اوربن توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی وغړی په دې شرط چې نومي ونه خستل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع له خپلې رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رات کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ لکم کې اختر وروسته پایل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کوربه. د افغانستان په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سې شنبه په ورځ د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. اوربان د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل، د بهرنۍ لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور هغه مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناستې په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړۍ کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړۍ ناستې د کوربه و چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. دا چې د افغانستان له خاورې په نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي، لازم اصلاحات، د دفاعي او ملي بنسټونو خوندیتوب او ساتنه، د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري او په سیمه ییزو او نړیوالو کړکیچونو کې د افغانستان نه مداخله، د طالبانو د پلاوي او افغانستان سیاسيونو د لومړۍ ناستې د ګډې اعلامیې مهمې موضوعګانې وي. خو په دوهمې اعلامیې کې دغو موضوعګانو ته هیڅ اشاره نه ده شوې. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناسې تر ډیره حد نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي. دی وایي دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي، نوره هیڅ لاسته راوړنه نه لري. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي په ګډون څلورویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ څوارلس نفلي پلاوي په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربان په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اورید افغانستان ته په هني وزارت وایي د بیلابیل ستونزو لکبله ګرن افغان کوچنیان لز د کړو څخه محروم دي. دغه وزارت وایي دغه ماشومانو ډیره برخه نجونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف د چلډرن هم په خپل نوي راپور کې ویلي چې له هرو 15 پر شرایطو برابر افغان کوچنیانو له ډلې دوه یې لز د کړو پاته دي. ناجیه صفی نور حال راکوي.
کابل خار په مکرویانو سیمه کې بوټان رنگوي. وای پلار په نشه تو کو روغ دی دی نو اړ دی چې کار وکړي.
پلان پر کار کوم مور مې مریض کور کې وړو کور کې نه لرو چې مور مې ګردی خوري واړو واړو ورنه مې دینو یو دو کلن دی یو کلن دی.
هغه وایي په ورځ کې ایله دومره پیسې پیدا کوي چې کور ته پرې وچه ډوډۍ او ترکاري واخلي.
د ورځې دومره خرج پیدا کوم د خپل کور ته ځم ترکاري پیوړم یا لوګان یا کچالان دغه شیرین وړم نو زه هیڅ چې مړی نه شم کور کې هیڅ شی نشته او جرابات مې واغې ما لغمان مجبور یو دلته راشو بس یو کار مارو کې روان کړم. نور منګلې ته ګورم مکتب ته روان یم نماز لږ زوریږ مې کشک ما مکتب ویلې.
بلال چې په دریم ټولګي کې ښوونځی پریښی وایي د ژوند یوازینۍ هیله یې دا ده
ماشومانو
څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن هم په خپل نوي راپور کې ویلي له هرو 15 په شرایطو برابر افغان ماشومانو له ډلې دوی له زده کړو محروم دي. دغه ادارې په دې کلنی راپور کې له زده کړو څخه د ماشومانو د محرومیت لوی لامل په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی یاد کړی. راپور همدارنګ وایي دا مهال شاوخوا زر بابه ښوونځي د غیر مسؤوله وسلوالو او افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا تخریب، اشغال او یا هم د جګړو له امله باندې. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دغه راپور تاییدوي او وایي د بیلابیلو ستونزو له امله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي د دغه ماشومانو ډیره برخه نجونې دي.
په مجموع کې موږ 3.1 میلیونه له ښوونځیو څخه د ناامنۍ له کبله او همدارنګه د ناسمه دودونو د حاکمیت له کبله او همدارنګه د اقتصادي فقر له کبله له تعلیم او تربیه څخه محروم پاتې شوي دي. چې له دې جملې څخه ډېر زموږ ماشومان انجونې دي.
له ښوونځیو څخه د افغان ماشومانو پر محرومیت داسې مهال اندېښنې پورته کېږي چې په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو بریدونه درې برابر زیات شوي او دا ښوونځیو ته د ماشومانو لاسرسی کم کړی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
نن یې دیانه ده زمونږ دی وړ وړ دی ځه مختاب نه چته وای مختاب خسای په پیسو وای مختاب خسای په نلک وای مختاب خسای په پوانه وای مو مختاب څوک وای نو مختاب خسای په شي باندې وای مور یا پلار یا ورور یا خواري سره کې بدنګي کې ملک لري دې کې دي مونږ خیمه ولاړې سپیرو شمو کې پراته دي بیګا ورور دي سبانه ورور دي سبانه ورور دي بیګا نه ورور ولې سمون ته کار ځم پیدا شي ولې نه وای چې کار ځم پیدا شي مونږ زیفار ټولې ماشومان مونږ غریبان نه دا سره کې ولا
مکتب درس درس یاد نیسو څوک چې درس نه وای د هغې زور نه لري چې پیسې ورکړي دولتي طرح شي خپل درس وایي ولا چې غټ شي دا مکتب ده چې مونږ یو چیرې رسوي چې مونږ درس وایي او خیر غټ شو بیا وظیفه واخلو دا مثلا ډاکټر انجینر پولیس قومندان هر شی وشو. که څوک مکتب نه وایي درس به یاد نه وسي راتلونکی به خراب وي. دې ته یو پیغام لرم چې باید درس وایي تعلیم وکړي چې یو چیرې ورسیږي باید درس وایي چې همدا درس او همدا قلم ده چې یو چیرې خلک رسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادی رادیو اوری په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په ټولګي کې څلور یا پنځه کتابه وي او ټول زده کوونکي ورباندې راټول وي. مسؤولین هم دا ستونزې مني. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا د شیګر ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له دریو سوو زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کلي اوسیدونکي موږ ټول زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
زما نوم پزیلیا نه، د ملالم کلي اوسیدونکي یم. کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دري نشته، ټولنې ډېر کتابونه نشته، پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد راته لږ زیات شی ولیکي. دغه
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کېږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نوم یې شبانه ده، د ملالم په دنسونو منځني خوند شپږم ټولګي. زمونږ ډېر کتابونه دي، کو مونږ راغه کتابونه رانشي نو مونږ امتحان په څه کې ورکو؟ کو مونږ ته دغه کتابونه سوالونه راول مونږ به څنګه حل؟ مونږ سره خو کتابونه هم نشته.
د یاد ښوونځي ښوونکی احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو تر څنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري، اکثر شاګردان سره موږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر وروله ماشومان دا خپل درته وي، خو بیا هم ستونزه ده.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي، څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم ترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو او ریسباله دوه تر درو بجو په ولایت په ولایت پرمن خبرونه کې د میدان وردک والی تاسو پښتنو ته جواب وایي. د خبرونې وخت په یاد لري، د ماسپښین دوه بجې. اوس هم یو بل موضوع ته ځو. د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو یو شپږ کلن ماشوم له سړي تښتونکو ژغورلی دی او په تړاو یې اووه تنه سړي تښتونکي هم نیولی دي. اصیل ځاځي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
پہلا دن اپنی کو گوتن دن اپنی کو پلار دے جو خالت کی ور لے گا میرے پے را وے پلی نہ رکھ اگے ولا کہ وے بلا دی روان علی گیا تی تا لانو
دا مشم چ تا سو یہ گواوری دے اقبال نمی گی او شپ کال عمر لری. اقبال د 1999 کال د سور میاشتې په 28 نیټه د ګردیز کار اړوند د برو همت خیلو کلی کې د خپل کور لمخې څخه سړی تښتونکو تښتولای وو. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وایي سړی تښتونکو ورڅخه 2 میلیونه افغانۍ غوښتې او د نه ورکړې په صورت کې راته د خپل لمسی د وژلو ګواښونه کول.
زه د دې ماشوم نیکه یم، دا یې مال مسای ده. ډېر کوشش وکړ چې په لاس نه راته. ډېرې ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړ، بیا تلیفون وکړ، یې تلیفون په خوا کې وویل چې موږ ته به 25 لکه روپۍ راکوي. وړکی به یې زړاو، وړکی به یې وایي ور کته به ویل سلاس نه پر کوم پلاټ دی په خلڅ کې ورلېګم. هغه بول کوي وزلال دی لک نه تیمګ ویل سزه خدای ته صبر دې سزه خدای خو کی.
د پکتیاولت ملي امنیت ریاست د چټک برګون قطي یو تن افسر د سړی تښتونکو څخه د اقبال نومي ماشوم ژغورلو په حق له رسنۍ ته وویل
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړ قطي له خوا عملیات وشول چې ماشوم روغ او سلامت د غوي د منګول څخه وژغورل شو. په دې تور کې و نفره بلپل نیول شوی دی چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یواره د موټرم هم وسنول شوی دی.
د ویلو د چې په دې ورستیو کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنیو سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړې چې یوه بیلګه یې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 358 میله بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولی شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبینی او ولولې.
لوبت کرکٹ تک زوانان وے گٹی گٹی لوبت کرکٹ تک زوانان وے گٹی
اوس هم د کرکټ د لوبې پر لور ځو. تاسو ازادي رادیو اوري د لندن په اول لوبغالي کې د 50 اوورونو لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. دا د 2019 کال د نړیوال جام لومړۍ لوبه ده. د دې لوبې په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر څخه واخلو. شیبر صاحب، تاسو لوبه تعقیب کړې ده، څه روان دي؟
مننه ملالی جانې. لومړی بیټنګ د انګلستان ټیم وکړو، 311 منډې جوړې کړې، اته لوبغاړی وسوسېدل. اوس جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی، یو اوور شوی دی. په یو اوور کې جنوبي افریقا دوه منډې جوړې کړې دي. لیکن وی موضوع ته چې زه اشاره وکم، په اوول میدان کې 311 منډې کمې نه دي او ممکن جنوبي افریقا دا میچ بایلي، ځکه چې تیر ځل په اوفل میدان کې انګلستان د جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې پخوا یعنی 216 نوی منډې جوړې کړې وې. هغه وخت دا میچ انګلستان د 116 منډو په توپیر وګاټه. خو دا ځل نړیوال جام ده، وګورو چې د انګلستان بالران څنګه لوبیږي. خو تر اوسه پورې چې ورته ګورو، 1.01 اوور شوی دی، یعنی یو اوور وکس کړی دی د انګلستان له لوري چې دوه منډې ورکړې دي، او بل اوور آرچر کړی دی چې درې توپې اچولې دي، یو رن زیور کړی.
نو انګلستان لومړی اننګز وکړه، او شیبر صاحب فکر نه کوي چې تر 300 زیاتې منډې یو ښه ټارګټ نه دی،
خصوصا په نړیوال جام کې؟ که څه هم نن سبا کرکټ ډېر تیز شوی دی د شلو ورونو له امله، په یو ورځنۍ لوبه کې هم بیټسمینان تیزه لوبه کوي، خو په نړیوال جام کې پرته له شکه چې کله هلته پورته په تخته لیکل شوي چې څه باندې 300 بل ټیم تر تاثیر لاندې راځي.
شیبر صاحب، د جنوبی افریقا ټیم یعنی په کومه خوا کې دوی ډیر پیاوړي دي؟ آیا دوی بولینګ ښه کولای سي، یعنی فیلډینګ یې ښه دی که بیټینګ یې ښه دی؟
جنوبی افریقا په درې سرو خوا کې تکړه ده. په بالینګ کې د رباده په رنګ باندې تکړه بالر لري، په بیټنګ کې د عمله په څیر تکړه بیټسمین لري، او په فیلډینګ کې خو جنوبی افریقا تقریبا ټول لوبغاړي ډیر تکړه دي.
یعنی دا لوبه ډیره سخته ده د دوړو خو د لپاره.
تر نړیوال جام مخکې ډیرو خلکو دا پیشګوئی کړی و چې په سیمی فاینل یعنی ما پایلوبې ته په څلورو ټیمونو کې چې رسیږي ممکن یو جنوبی افریقا وي، او پایلوبه ممکن انګلستان وګټي.
شیبر صاحب، ډیره مننه ستاسو د معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پلندن کې د رواني لوبې په اړه یې راته معلومات راکول. د انګلستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. تاسو ازادي رادیو اوري. د خوست او کندهار خبريالان وايي افغان دولت باید د ټولنیزو رسنیو د کارولو لپاره اصول او مقررات وضع کړي. د دې دواړو ولایتونو خبريالانو د چهارشنبه په ورځ په خپلو کې د یو انلاین کانفرنس په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو پر کارولو او بیلابیلو اړخونو خبري وکړي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست او کندهار خبریالان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل سری او د ځینو کارونکو لخوا د کاذبو راپورټونو او خبرونو خپرول، همدارنګه د خلکو د شخصیتونو د توهین او سپکولو لپاره له دې وسیلې استفاده په ټوله کې ټولنیزو رسنیو باور زیانمن کړی دی. یادو خبریالانو غوښتنه وکړه چې افغان دولت دې په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د سالم فعالیت لپاره ځینې اصول او مقررات وضع کړي. د خوست او کندهار خبریالانو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه آنلاین کانفرنس کې وکړي چې د دواړو ولایتونو د لینکن د ښوونیزو مرکزونو په نوښت رابلل شوی و. آزاد خبریال کبیر مشفق د یاد کانفرنس په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
ټولنه مهمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره یو لایحه او قانون جوړ شي.
سو یو څه محدودیتونه ولګول شي، ځکه اوس ډیر کله په ټولنیزو رسنیو خلک بې باوره شوي. یو علت هم دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوی لاس اشخاص توهین کیږي، اشخاص ته سپکاوی کیږي.
یو بل خبریال ساجد بهار مول چې افغان دولت لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د وی پالیسي جوړول د خوست او کندهار د خبریالانو ګډه غوښتنه ده.
دوی هم د غوښتنه درلوده چې د سوشل میډیا لپاره د واد ځنګړي پالیسي جوړ شي، او د خوست د ژورنالستانو غوښتنه هم دا و چې په کڅوک سوشل میډیا کاری، ځکه چې اوس خو د خارجي ژورنالیزم نوم ورته ورکړل شوی دی، باید په ډیر مسؤلیت سره یې وکړوي، سره د دې چې دوی چټکتیا ته ډیر اهمیت ورکوي، خو د دې تر څنګ د دقت او توازن ته هم پاملرنه وکړي.
د خارجي ژورنالیزم په اړه د کندهار د خبریالانو سره ګډ کنفرانس د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست او کندهار د لینکن خونیزو مرکزونو په بلنه جوړ شوی و. د خوست د لینکن مرکز مشر جاوید خان د دې آنلاین کنفرانس د اهمیت او اړتیا په باب وویل.
چون نن سبا د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده زیاته شوې ده، او په دې برخه کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، لکه د کاذبو خبرونو خپرول. د دې په خاطر دا یو ډېره اړینه موضوع ده نن سبا وخت کې، ځکه چې ډېری ځوانان او ډېر خلک د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي، د غیر معلوماتو څخه استفاده کوي، ځکه موږ د موضوع په نظر کې ونیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د ټولنیزو میډیا په واسطه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې د هیواد په آبادۍ او نورې نړۍ سره د سیال کېدو فکر ورسره پیدا شي.
لو خارجي ژورنالیزم څخه هدف مباید یوازې دا نه وي چې موږ معلومات خپرو، موږ باید نو ځوانانو ته یا نوی نسل ته یا راتلونکي نسل ته دغه سی یو څو افکار ورکو چې افغانستان ته لا پرمختګ ورکړي، او افغانستان د نړۍ سره یا د نورو هیوادونو سره سیال کړي.
د کلیر رادیو خبریان بختاجان بختیاروی د ټولنیز میډیا کارونکو کولای شي چې حتی له ټولنیزو رسنیو مخکې هغه مسایل چې د دوی پرېګدې سیمو کې پیخیږي په ابتدایي ډول نشر ته وسپاري. د خاغلی بختیار په خبره ورسته د ټولنیزو رسنیو خبریالان پیښې شوی موضوعګانی په اساس ډول سیډي او اړوند رسنیو ته پرې رپورټونه تیاروي.
تاسو ازادي رادیو اوریده. میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې 1540 وسلوال طالبان په دغه ولایت کې وجل سوي دي. دوی وایي چې دا طالبان د پچکول سوالي کې تیر شپه د نشټې پر مهال وجل سوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په یادو وجل سوي وسلوالو طالبانو کې د دوی مهم قومندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د میدان وردګو ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه پلان نورشند کړي چې غوښتل یې د یاد ولایت شاکول سوالۍ ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت والی ظفر الله دین یمین د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال نن رسنیو ته وویل چې پر دغه پلان وسلوالو طالبانو له تیرې یوې میاشتې راهیسې کار کوي. نوموړي وویل چې تېره شپه شاوخوا یوه نیمه بجه 200 وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ د برید هڅه وکړه چې په سیمه کې میشتو سرتیرو او افغان هوایي ځواک ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد وای سیمیمی بیا د یاد کانفرنس پر مهال ویل چې د یاد برید پر مهال د یو شمیر مهمو کمانډانانو په ګډون 1540 وسلوال طالبان وجل سوي او 50 تنه نور ټپیان دي، او په خبره یې 15 تنه بیا نور ژوند دي ورک دي. سیمیمی دغه راز په خپلو خبرو کې ویل چې په ټپیسو وسلوالو طالبانو کې د ولایت په سطحه د وسلوالو طالبانو مهم کمانډانان هم شامل دي.
تاسو ازادي رادیو او اوس هم دغه پیغامونه څخه چې د ازادي رادیو وريدونکو مشترالي ژلې دي. عبد العزيز لزابل لیکلي د افغانستان د سولې خبري هغه وخت یو نتیجې تر رسیدل چې د افغان حکومت استازي پکښ برخه ولري. د افغان حکومت لګډون پرته خبري به نتیجې کار دی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت خلیکلي چې کچيري اوربند وسی موږ به ډیر خوشاله سو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند و نه کړي. بصیر هلمند له کابل لیکلي ک په مسکو کې د طالبانو سره پر اوربند فیصله سوي و. د افغانانو هلی برای ژوندۍ سوي وای. او قاسم شاه مشالله لغمان څخه لیکلي طالبانو څخه غواړو چې د کوچني اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. اوس هم د پښتو خپرونې پای ته رسېدلي. زما له همکار آرش همایون سره اوسئ.